سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینن د خالي ورځ د 2014 د کال د جولای د جنوري شپږمه نیټه ده. ز عبدالحی کاکړ او ګلیاز د مشال ریډیو د نن ورځې په نخښه تخبرونو پایل کوو. د خبر ایجنسی کې د وسوالو طالبانو او حکومت پلو انصار الاسلام ترمنځ نښتې سوي د دیش کسانو د وژل کېدو رپورټ ورکول کېږي. ترکمنستان د سفارتي هلو ځلو له لارې د افغانستان د مسلې حل غواړي. د افغانستان کامیر فضایي کمپنۍ په خپلو جازونو کې د منشیاتو د سمګلنګ تورونه ردوي. د افغانستان او عراق د جګړې په ختمولو کې مهم رول لوبونکی مکټونی امریکایي ولسمشر د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پایل بل خبرونه وکړو. وړاندې کوم کې دی ګلایاس.
سحر مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر ایجنسی چارواکي وای په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د حکومت په لبان انصار الاسلام ډلې ترمنځ نخښتو کې لږ تر لږه دوه دیش کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د اطلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د کاپیسا ولایت تخاب ولسوالۍ کې د ځان وژونکي حمله غندنه کړې او د مصر ولسمشر محمد موریسی د تیر جمعې په ورځ د مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ نخښتو کې د وو کسانو د وژنې وروسته د پر امن اوسېدو غږ کړې. اوس د خبرونو تفصيل. د خبر ایجنسی چارواکي وای په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د حکومت په لوان انصار الاسلام ډلې ترمنځ د جمعې ورځ رئیس نخښتو کې لګته لګا دوه دیش کسان وژل شوې دي. دا خبره د خبر ایجنسی د باړی تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال رادیو سره په خبرو کې کړي او زیاته کړه چې دغه نخښتې تیر ورځ لری پرته سیمه تیرا میدان کې شوې. د نوموړي په وینا د املو شمیره نور هم سیوا کې دي. دوی زیاته کړه چې د دواړو ډلو ترمنځ په تیرا کې په یو شمیر مورچو باندې نختی روان دي او پر یو بل درنی او سپکی وسلی کاروي. د جمعې د ورځې رئیس روانو نختو کې مر ژوبلې په اړه دواړو خواونه متضاد داوی مخې ته راغلي، خو بیا آزادې سرچینې وای د غشمیره تر سلویختونه هم پورته ده. په تیرا کې د ټلیفون د نشوالي له امله کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. انصار الاسلام ډله د خپل مرو شمیره درویش خی او وسلوالو طالبانو که هم په رسمي توګه سندي ویلي، خو سرچینې وای د دوی مرو شمیره شاوخوا نه ده. په افغانستان کې د اطلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د کاپیسا ولایت تخاب ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله غندنه کړې چې پکې 15 کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي وو. د اصاف ځواکونو مشر د دغه بریت غندنه کړې او دای د تشدد ناوړه عمل ګرځولې دي. جنرال جان ایلن په یو بیان کې ویلي د اورپکو لخوا عملیاتو کې عام خلک وژل کیږي او اورپکي افغان ولس لپاره هیڅ احترام نه لري. په بیان کې ویل شوي چې تیر کال د اورپکو په بریدونو کې 3000 سلور سبا اغوان بغړی وژل شوی. د تخاب ولسوال عبدالقدوس صافی مشال ډی ته پرون ویل ځان وژن کې د ناتو ځواکونو یو کاروان په نخه کړی وو خو هدف ته ونه رسیدو. د ناتو په مشرۍ حساب ځواکونو ویان وای د حمله کې د دوی عسکرو ته کوم زیان نه دی اخته. د دغه ځان وژن کې حمله ذمہواری طالبانو پر غاړه اخستی ده. افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د القاعده شبکې او طالبانو یو مشر وژلې دي. د ایصاف ګډې عملیاتي قومندانۍ پر یو اعلامیه کې ویلي دا کس ولی نومیږي چې په سیمه کې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ اړیکې ټینګول، وسلې انتقالولي او ځان وژونکو لپاره خودکش واسکټونه هم برابرول. ایصاف ځواکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ییز مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د تورخم جلال آباد لوی لارې د بیا اسناد مسافرو پر مخ بیا تړل شوې ده. په تورخم کې د افغان کمیسیار مرستیال سمونیار ناصر احمد مشال لړی توویل په تورخم کې پاکستانی چارواکو له جمعې سحر رئیسی د هغو مسافرو پر مخ دروازې تړلې چې پاسپورټونه او یا نور قانوني استاد نه لري. نوموړی وای په تورخم کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي، خو دا مهال په دې اړه رسنو ته سنې شوې دي. پاکستانی چارواکو په دې موضوع لا تر اوسه پورې خپل دریس نه دی سرګند کړی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د مصر ولسمشر محمد موریسی د تیر جمعې په ورځ د مظاهره چانو او د پولیسو ترمنځ نخښتو کې د وو کسانو د وژنې وروسته د پر امن اوسېدو غږ کړی. دغه مظاهره چې تیر ورځ شروع شوې وي په سویز ښار کې شپږ او په اسماعیلیه کې یو کس وژل شو. د چارواکو په وینا د حسنی مبارک د اوږدې مودې واکمنۍ د ختمولو لپاره د پاسون دویمې کلیزې په مناسبت ټول هیواد کې مظاهرې شوې چې پکې 3500 کسان ژوبل شوي دي. د سماجی رابطو په ویبپاڼه ټویټر ولسمشر محمد موریسی په ولس غږ وکړو چې د انقلاب د موخو احترام وکړي او په پرامنه توګه خپل رای څرګندې کړي. موریسی د تشدد د پیښو ذمهوار جرایم پیشه خلک ګرځولي او ویلي دي چې دوی ته به سزا ورکول کیږي. مزرچانو د موریسی د پرواکمنۍ نیوکې هم کړي او ویلي د هوستي مبارک پر ضد د پاسون په نتیجه کې د جمهوریت اهداف یې لا تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. هند په امریکا کې د 2008 کال ممبئی ترهګریز بریدونو کې لاس لرلو په تور یو امریکایي ته د 15 کالو د بند سزا پر اورولو مایوسی ښکاره کړې. د هند کورونا چارو وزیر راجکمار سنگ پرون ویل د ممبئی ښار بریدونو سازش کې شامل ټول کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شي ځکه چې عام خلک یې وژلي دي. د هند د بارانو چارو وزیر سلمان خورشید وایي ډیوډ هیډلی د 15 کالو د قید نه د زیاتې سزا حقدار دی. نوموړي په دې خبره ټینګار وکړو چې 25 کلن پاکستانی نژاد امریکایي هیډلی باندې هند کې د مقدمه چلولو لپاره به په امریکا فشار راوړي. ډیوډ هیډلی په 2010 کال کې د ممبئی ښار بریدونو پلان جوړولو جرم منلی وو. د هند په لوی اقتصادي مرکز ممبئی کې د 2008 کال نومبر میاشت بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپل بهرنی پالیسۍ تجربه کار مرستیال دینیس مکدونو د سپینې ماڼۍ د دفتر د مشر په توګه ونوماو. مکدونو د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال سلاکار وو چې د عراق د جګړې په ختمولو او د افغانستان د جګړې په کمولو کې مهم رول درلود. اوباما دغه اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې وکړو. زه خوښ یم چې د خپل دفتر نوی مشر اعلانوم. ښاغلی دینیس مکدونو چې زما او بل د هر هغه چا غوره ملګری دی چې دلته په سپینه ماڼۍ کې کار کوي. د ملي امنیت د شورا د غړي په توګه مکدونو په پاکستان کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو لخوا د اوسامه بن لادن د وژنې لپاره د پلان په برابرولو کې شامل وو. داود محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له ګلای زخوا اوریدل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه واوري. په خبر ایجنسی کې د وسوالو طالبانو او حکومت په لوان سر رستم په نشټو کې د شاوخوا 2 کسانو د وژل کېدو ریپورت ورکول کېږي. د افغانستان پر شخصي فضايي کمپني کامیر په خپلو جهازونو کې د منشيات سمګلینګ تور لګیدلې دي خو کمپني دا بې بنیاده او بې باور الزام بولي. امریکای ولسمشر مک دونو د خپل دفتر مشر ټاکلی. باراک اوباما وایي نوموړی د دغه صدارتي متکی په لوی فیصلو کې مهم کردار ادا کړی دی.
دینیس هاز پلید ا کی رول ان ایوری میجر نېشنل سکیورټی ډیسیژن ان مای پرزیدنت.
د پاکستان د خیبر ایجنسی شناخت کارت نه لرونکي له کوم ستونزو سره مخامخ دي.
ولا چې دمره تقریبا سره مخې چې موږ ژوندۍ نه زتور شو کوس لور شې نه غتینې شته کم زی یو څه پته راځي شې دي پولیس هم تنګوي کنه د غوښنې نه غړي کړ سره ورو
د دې ترڅنګ د مصر او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ریم د سلام پښتونخوا پایل ل اسلام آباد ل ریاض مسخیل زخه کو حل تورجو لکه څنګه تاسو اوریدلی په خبرونو کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم پرزت په یو بل کیس کې د تحقیقاتو حکم تیر ورځ اور کړی وو. خو د پاکستان د وفاقی وزیر قمر زمان کایروای چې د توکیر صادق چې سپریم کورټ ویلیو چې د په تشتیدو کې وزیر اعظم سره مرسته کړې ولا د په وینا د وفاقی وزیر په وینا چې پټاکنه کې د راجا پرویز اشرف هیڅ خلاص نو نور تفصیل څه دی. ریاض مسخیل تاسو سره کلی کو او که تفصیل لږ راکې.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، عدالت یا سپریم کورټ هغه د موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ضد د یوې بلې مقدمې جوړولو هغه امر کړی دی. د دې چونکې مونږ په دې باندې مخکې هم خبرې کړي، توقیر صادق چې څوک د اوګرا یا د تیل او د ګیس د نظم چې کوم اداره ده هغې مشر لګول شوی وو، نو په هغه لړ کې ویل کېږي چې هغه هغه بند کړی وو او دغه شانتې بیا د هغه پاسپورټ هم منسوخ کړی شوی وو. د هغه نوم په هغه کسانو کې اچول شوی وو چې هغه د ملک بهر نه شي وتی، نو بیا څنګه دا سړی د ملک بهر لاړو، دوبۍ ته لاړو، اوسه پورې نه موټروے پولیسو نه چې کوم د پنجاب پولیس تي هغې او دغه شان ایف آی اے هم د هغه خلاف ایکشن وانغستو، هغه سړی دینه څنګه وتښتېدو. دغه وخت باندې بیا د عدالت وینا وه چې داخله وزیر رحمان ملک د کوم چې وزیر اعظم دی راجا پرویز اشرف او دغه شانتې جهانگیر بدر د دې خلاف د هم یو مقدمه جوړه کړی شي، خو پرون کمردمان کایرا مازیګر د خبریالو سره په یو خبرو اترو کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په راجا پرویز اشرف باندې د عدالت لخوا دا تور راځي چې ګنې د توقیر صادق چې کومه ټاکنه وه هغه وزیر اعظم کړی وه او راجا پرویز اشرف کړی و. دغه وخت راجا پرویز اشرف چې کوم دی نو هغه د بجلی وزیرو د پټرولیم وزارت د هغه سره نه و، بلکې د پټرولیم وزارت د یوسف رضا ګیلانی سره و، ځکه چې هغه وزیر اعظم او دا عهده هم د هغه سره وه. نو دغه شانتې چې کومه ټاکنه شوې ده نو هغه د یوسف رضا ګیلانی په وخت کې شوې ده، راجا پرویز اشرف په وخت کې نه ده شوې. او بله ده چې د دې کوم طریقې کار دی، سلو پنځه کسانو درخواستونه ورکړو، د هغې وروسته بیا یو بورډ کېناستو، بیا ټاکنه د یو خاص طریقې کار تر لاندې شوې ده. اوس کچرې د توقیر صادق څه هم غلا غلطې وي یا څه دغه وي، نو هغې هغه کې چې د چا کم خلکو کمزوری دي هغې خلاف آلریډي تحقیقات روان دي او پلټنې کېږي، خو راجا پرویز اشرف کم از کم په دې کیس کې ګناهګار نه دي.
سمه ده. ریاض مسخیل، بل لور د پاکستان او امریکا تر د هندوستان ترمنځ تعلقات د لاین اف کنټرول باندې د نشته وروسته خراب شوي دي، خو داسې خبر هم راځي چې د پاکستان چې کم د شزو د کرکټ نړیوال کپ لپاره پاکستانی لوبډله هندوستان ته نن روانېږي، د دې تفصیل څه دی؟
جی بالکل، په دغه وجه باندې کم چې تاسو ذکر وکړو چې کم لائن آف کنټرول یا کنټرول په پوله باندې کم حالات کړکې چن شوې ده، هغې وروستو په هندوستان کې چې کومه سخت دریزه ډله ده شیوسینا ډله، هغې دړکې کړي دي چې د پاکستان لوبډله هندوستان ته راغله یا خصوصا که هغې ممبئی ته راغلل، نو دلته به د دې خلاف کاروایی کېږي او دې ته هر قسمه زیان رسېدی شي. چونکې دا وخت په هندوستان کې د زنانو د نړیوالې اتلوالې لسم میدان چې کوم دغه ګرمیږي لسم لوبه وکیږي، د هغه لپاره د مختلف ملکونو ټیمونه لکه آسٹریلیا، نیوزیلینډ، د هند، سریلانکا او نورو ټیمونه هم را رسیدلی دي. پاکستانی لوبډله به نن زی خو آی سی سی چې کوم د کرکټ نړیواله اداره ده هغه خپل نوی شډول جاری کړی چې تر مخه د ممبئی نه پاکستانی میچونه چې کوم دینو هغه کټک سیمې ته هغه اړول شوي دي، او دغه شانتې به پاکستان چې کوم دینو خپل میچونه هغه په کټک کې کوي. نن به پاکستانی لوبډله ماخام هغه هندوستان ته روانېږي، او دغه شانتې د یو دیرشم جنوري نه، یعنی د روانې میاشتې یوې دیرشمې نیټې نه به دغه د کرکټ د زنانو چې کومه اتلوالي ده دا به په باقاعده توګه پیل کیږي.
سمه ده. ډېره مننه ریاض مسخیل، تاسو د دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل راکړئ. ښه وخت او شر وزر ته غواړم.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په اته ویش منټه کم دواو بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم دواو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دواو بجو،
روختیا او درملنه
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
سروي
په اته ویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
او د دې ترڅنګ تاسو په خبرونو کې دا مو اوریدل چې په خیبر ایجنسی کې د وسوالو طالبانو او حکومت پلاوه انصار الاسلام ترمنځ نښتې روانې دي، پکې دا وخت دو دیرش کسانو د وژل کېدو رپورټ ورکول کېږي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری راسه د ټلیفون په لاین دی. فرهاد، تاسو ته هرکلی کوو او که تاسو د دې نښتو تفصیل راکړي.
دغه د خیبر سرکاري او استخباراتي چارواکو د وینا تر مخې تیره ورځ د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کی د حکومت پلو ڈل انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنز دغه نخت شوی دی چې په نتیجه کې د دوی د شمیرې تر مخه خواوشا دو دیرش کسان وژل شوی دی او تر لسو پورې پکې جوبل دی او دوی وایي چې دغه شمیره نور هم سیوا کېدای شي. د انصار الاسلام وسلوالې ډلې یو ویاند وایي چې په دې نښته کې د دوی درویشت کسان وژل شوي دي چې یوازې اته خپل رضاکار دي او نور یې حمایتیان یا ولسی ملاتړي وو او ادعا یې وکړه چې دوی هم د دیرشو نه زیات طالبان وژلي دي او درې ترې په خپل ولکه کې هم اخیستي دي او ژوندي نیولي دي. خو بیا طالبانو په خپله د انصار الاسلام د دغو ادعاو او شمیرې په اړه څه نه دي ویلي، خو بیا د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې یوازې نه طالبان پکې وژل شوي دي. همدارنګه آزاد سرچینې وایي چې دغه دواړو خواو ته اوښتې شمیره چې کوم ده هغه د څلوېښتو نه هم پورته ده.
ډېر مننه فرهاد شنوار چې تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
وسم زو افغانستان ته ترکمنستان د پنځمې پرز د افغانستان په اړه د سیاسي او پرمختیاي خبرو د غونډې کوربه او په غونډه کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سیمې او نړۍ استازو او د یو شمېر نورو نړیوالو موسسو غړو ګډون کړیو. په غونډه کې د خبرو اصلي موضوع په افغانستان کې د سولې، ثبات، تامین او اقتصادي پرمختیا و. د اتر تاس خبري اژانس په دې اړه ریپورت لري چې فرح هیواد وړاندې کوي.
ترکمنستان د سولې او ډیپلوماټیکو خبرو لالارې د افغانستان د ستونزې د حل کولو غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز وکړ. اشقاباد پنځم بیا په ورځ د سیمه ییز زیربنا په نوم د افغانستان د پرمختیايي سهولتونو لپاره د پلان جوړولو یو کاري غونډه جوړه کړه. په اشقاباد کې د غونډې هدف په 2011 میلادي کال کې په استنبول کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس او بیا په 2012 میلادي کال د کابل د کانفرنس پر پریکړو عمل کول و. په یاد کانفرنسونو کې په افغانستان کې د سیاست، امنیت، تعلیم، حکومتداري او قانون جوړونې په برخو کې له دې هیواد سره د مرستې لپاره یو شمېر اقدامات تصویب شوي و. د کانفرنس ټولو برخوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت نه یوازې د منځنۍ آسیا بلکې د نورو هیوادونو د ټول امنیتي سیستم لپاره کلیدي عامل دی. د اشقاباد په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو متخصصان د مرکزی آسیا د هیوادونو د مخنیوي، د ډیپلوماسي کارپوهان، د اقتصادي همکاریو سازمان او د آسیا د پرمختګ بانک مسؤلان او د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، هند، ایران، قزاقستان، پاکستان، روسیه، تاجکستان، ترکیه، ایتالیا، جرمنی، بریتانیا او امریکا استازي شامل وو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بردی نتیاز نیتیوف وویل چې د سیمې د پرمختیايي پروژو یو ښه مثال چې افغانستان هم پکې شامل دی. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د طبي ګازو د پایپ لاین تیرېدل دي چې د افغانستان په شمول ترکمنستان ته به هم په میلیاردونو ډالره ګټه ورسیږي.
تاسو له فرهی وازخه په ترکمنستان کې د افغانستان په اړه د جوړ شوی غونډي حال اوریدلی. د افغانستان پر یو شخصي فضايي کمپني کامیر باندې امریکایي چارواکو دا تور لګولې چې په خپلو جهازونو کې د منشيات سمګلینګ تاجکستان ته کوي، خو دغه شرکت بیا په جواب کې وایي چې دا ټولې بې بنیاد او بې باور الزام دی. دوی داسې کار نه کوي بلکې دا په هیواد کې ځننه د فضايي کمپنیانو ترمنځ د مقابلې له وجې د سیالیو یو اړخ بیانوي. په دې اړه به د اسمت ساروان ریپورت ته ورشو.
د امریکا پوز د افغانستان تر ټولو لوی خصوصي هوایي شرکت په خپل ملکي الوتنو کې تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق په خاطر په تور لیست کې شامل کړی دی. د وال سټریټ ژورنال رسپانی د راپور لمخي د امریکا د پوز مقامات وویل د متحده ایالاتونو د قواو مرکزی قمندان جنرال جیمز ماتیس روانه میاشت له کامیر هوایي شرکت سره قراردادونه منعه کړل. په راپور کې ویل شوی چې کامیر هوایي شرکت ډیر اندازه مخدره مواد په خپل مسافر وړونکو الوتکو کې تاجکستان ته وړي. چې وروسته له دغه هیواده نورو هیوادونو ته وړل کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له راپور سره سم امریکایي قمندان تورن جنرال ریچارډ لانګو په یوه مرکه کې وویل امریکا به له هغو شرکتونو سره معامله نه کوي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. د دې په وینا کامیر دومره لوی شرکت نه دی چې په خپل اداره کې له دې نوي خبر چې هلته څه روان دي. کامیر چې دا تورونه ردوي لومړنی مهم افغان شرکت دی چې د امریکا د پوز له لوري د مخدره موادو په قاچاق تورن کیږي. جنرال لانګو تایید کړ چې د دې تر قمندې لاندې کاری ډلې د کامیر په اړه تحقیقات کړي خو جزئیات یې پټ ساتي. نورو امریکایي مقاماتو ویلي له کامیر سره د امریکا پر قراردادونو بندیز د دې لپاره لګول شوی چې دا شرکت د مخدره موادو په کاروبار کې په پراخه پیمانه شکل دی. خو د کامیر هوای شرکت عمومي رئیس زمری کامګار پر خپل شرکت لګیدلی تورونه پکله کړه دوی. شاغلی کامګارد آزادی رادیو ته وویل
یک اتهام بی اساس و غیر قابل باور می
گوشه. دا یو بی اساس او د نه باور ور تور دی چې هم د افغانستان امنیتی ارګانونو ته او هم په هوای ډګر کې ګلوبل انګلیسی امنیتی شرکت او د غراس تاجکستان ته سپکاوی دی. دول چې د کامیر الوتکی او په هغو کې وړل کیدونکو وسایل د افغانستان په هوای ډګرونو کې د امنیتی ځواکونو له لوري پوره تلاشي کیږي. دغه هوای شرکت د بلخ ولایت استازي محمد طاهر مصدق د مخدره موادو په قاچاق کید کامیر لاسلرل یو د سې سو بلله
دا څه توتیا ده چې دې په لار اچولې ده او دې څه کې کوم سند وجود نه لري چې دې دا څه او توتیا په لار اچولې ده. او دا خو په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې امنیتي ارګان نه دي کشوي ارګان نه دي او په زمن کې یو تیم انګلیسي دلته په میدان کې چې تلاشي مسولیت لري په لوبالا
کامیر هوای شرکت په عین حال کې وویل چې دا ډول تورونه د سیالو هوای شرکتونو له لوري د سیسه بلل شي. په وروستیو ورځو کې کامیر هوای شرکت د افغانستان له ملي هوای شرکت یعنی آریانا افغان سره د یو ځای کېدو لپاره خبرې پیل کړې دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د امریکا پوز له کامیر څخه څومره استفاده کوله او د دوی د معاملو ارزښت څومره دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
وسمزو امریکا ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو باوري سلاکار او د ملي امنیت کارپو د خپل دفتر د رئیس په توګه باندې غوړه کړی دی. ډینیس مکټونو هغه څوک دی چې د اوباما د ملي امنیت په اړوند پریکړو کې مهم رول درلود. په عراق کې د جګړې په ختمولو په افغانستان کې د جګړې د محدودولو کې کلیدي کردار ادا کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
د تلویزیون کلن ډینیس مکډونو د جک لیف پر ځای ټاکل کیږي. لیف د خزانه وزارت ته کاندید دی. مکډونو په افغانستان او عراق کې د جګړې په ختمولو کې زیات رول لوبولای دی. په تیر تقریبا یو لسیزه کې مکډونو ولسمشر باراک اوباما ته د بهرنی پالیسی په برخه کې مشورې ورکړي او په ورستیو کې د ملي امنیت په چارو کې د اوباما مرستیال سلاکار وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د مکډونو ستاینه وکړه او ویل د عراق د جګړې په ختمولو او د افغانستان د جګړې په کمولو او نورو مسایلو کې ډینیس مکډونو مهم رول درلود.
Dennis has played a key role in every major
Dennis zamad jamhuri riyasat par mahal de mili amniyat pa har muhima faisala ki kilidi role darlot peraq ki de jagle la khatmawlo aw pa afghanistan ki de jagle la kamawlo raniwali da gharaz de hiti ya pa japan ki de tsunami pa tir de nali pa nur barkh ki de tabiyi afatun puran de zmuj la iqdam sakhraniwali shpa awraz tar beshmira nur buhranuno aw de ma pushta ma wa ya qanun tar batle do puri د دې قانون په باطلې دوه سره د لومړي ځل لپاره د پاووس په هر برخه کې هم جنس بازانو ته زمينه برابر سو چې په ښکاره خدمت وکړي. د ملي امنیت د شورا د غړي په توګه مکډونو په پاکستان کې د امریکا د زنګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجنې لپاره د پلان په برابرولو کې لنجدې دخل وو. د افغانستان او عراق کې امریکایي عسکرو سره هم کتلې دي. د افغانستان د جګړې په کمولو کې د امریکا د دې چارواکي د رول پاړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت تیر اونۍ ویل په افغانستان کې تیر میلادي کال د سړک غاړې بمونو په چاودنو کې د امریکایي ځواکونو تلفات 46% کم وو. دغه وزارت ویل چې دغه تلفات ځکه نیمایي تر کم سوي چې افغان ځواکونو د جګړې زیات مسؤلیتونه اخیستي او امریکایي ځواکونو تر بل هر وخت زیات بمونه کشف او شند کړي دي. بلخوا د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانی هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1100 افغان امنیتي ځواکونه وجل سوي دي.
صالح محمد صالح او د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې په پېښور کې د قبایلی سیمه به کورسو خلکو د پاره خلاصوي د شنات کارت جوړولو مرکز یا نادرا کې د دوی کار نه کېږي د شنات کارت جوړولو په وخت کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي دوی وایي باید د اسناد جوړولو شرطونه دي ورته اسان کړل شي په دې اړه د مشال د همکار رپورت واوري
د پی خبر په یونیورسيټي روډ باندې د فاټا انرسي په نامه د قبایلی سیمو نه به کورښو خلکو د پاره د شناختی کارت جوړولو مرکز یا د نادرا دفتر خلاص شوی دی خو د مرکز ته راغلی د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې دلته د دوی کار نکېږي او د شناختی کارت جوړولو په وخت د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي د فاټا انرسي یا نادرا دغه مرکز ته راغلی د خیبر ایجنسی د باڑی سیمی سرا تعلق لرون کی یوتن گلمین پریدی مشال ریڈیو سرا خپلا د شناختی کارت ستونزا صدا سے شریک کړه
یو ځل می شناختی کارت جمع کړو ا چراغلم و چستا ان ای سیدا کسی شي کدا بلاک تای و ته کور والا ته جوړ کا چ کور والا ته می داخل کړو ا جوړ شو ا می روړو و ته د رونو شناختی کارتونه روړو چراغلم امم بیا پارم راکو و استادا ایکسپایر شو ل لکاله کا امم جمع کړو
او د خیبر ایجنسی یو بلتن عمران یاد ستونزې په حق لا وای
ولا چې دمره تکلیف سره مخې چې مونږه زندګی نظر تور شو نو بس دا مسله چې کوزلور شش نه غتینې شته کمز یو څه پته راځي شه دي پولیس هم تنګوي کنه د غوښ نشنی غادي کارت سره ورول
او د یاد سیمې یو بلتن اکبر حسین پر دی وای د ته هم یو شمیر شرطونه نیولې دي او تر دې د مې کارت نه دی جوړ شوی
اول هغه خبرې چې نه درې لا ورغلې مو مل تکر ته ویل چې ته بیا اول خزې لا جوړ کې دل مې چې خزې لا هغه کو وزن مغزن جمع کړلو یا نه پس دل تک اوس مولا یی چیرې ته خزه وای ته خزه چې کوم خور یو خور دو اغه سره عمر مثلا دور سره وشیا به ول حال کې ته بیا نه پس دل تک بیا موږ لا پیسې جمع کوي نه پس پیتو سو کارت جوړیږي زور ازو کارم نکی کی کای نه دل تک چیو سره خبره کی وی بل ورشه بل سره چې کی وی وی بل ورشه مدا کار سره کوي
د خیبر قبایلی سیمه د خلکو د شناختی کارت د غستونز او شکایتونو په حق لمشکله د فاټا انرسي یا نادرا مرکز ډیپټي اسسټنټ ډایریکټر قیصر خان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې مونږ څوک نه تنګو خو چې د نادرا د پالیسۍ تر لاندې ورسره د کومو اسنادو کمی وي نو یوازې هغه ترې غواړو او د ځنې کسانو کار د تکنیکی ستونزو او کمیله وجه رئیسار وی د قبایلی سیمو خلک وای چې په دې مرکز کې د ورته اسانی راوستې شي
د خبر ایجنسی د شناختی کارت جوړونکي او بیا چې نن لرونکي د دوی پرستون زمو ریپورت اوریدلې او سلام پښتونخوا کې د خبرونه نیمای ته رسیدونکو خو تر رسیدو لمخه چې بیا د خبرونو لنډیس پکې وړاندې کوو راځي د فرحت دریا په ځخ کې سندر واورو
منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پنک روزوئے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه غانه سره راته و منډه لکه ناوې نرا روانه شیر لکه یو خوب غنه هم داسې بند په بند کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن جن ژوند خوله ده ی خلکو 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 کول خلکو منی سای ژوندون تا ټوپک منی سے قرات کتاب کے دوان کھے دی
د فرحات دریا پښک کوم سندره واوریدله نه نیمه بجې سوي دي ګلایاز په خبرونو لنډي سړان دکړي
دا خبر ایجنسی چارواکی وای په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د حکومت په لوا انصار الاسلام ډلې ترمنځ نښتو کې لک تر لګه دوه دیش کسان وژل شوي دي. انصار الاسلام ډله د خپل ملو شمیره درویش خای او وسلوالو طالبانو کسوم په رسمي ډول سندي ویلي خو سرچینی وای د دوی ملو شمیره شاوخوا نه ده. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د کاپیسا ولایت کې ځان وژونکي حمله غندنه کړې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. افغان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د القاعده شبکې او د طالبانو یو مشر وژل دي. د تورخم جلال آباد لوی لارې د بی اسناد مسافر پر مخ پرون بیا تړل شوې ده. پاکستانی چارواکو په دې موضوع سندي ویلي. د مصر ولسمشر محمد مورسی د تیر جمعې پر ورځ د مظاهرچیانو د پولیسو ترمنځ نښتو کې د وو کسانو د وژنې وروستو د پور امن اوسېدو غږ کړی. هند پر امریکا کې د 2008 کال ممبئی ترهګریز بریدونو کې لاس لرلو په تور یو امریکایي ته د 15 کالو د بند سزا پر اورولو مایوسی ښکاره کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپل بهرنی پالیسي تجربه کار مرستیال دینیس مکډونو د سپینې ماڼۍ د دفتر د مشر په توګه ونوماو.
تاسو د خبرونو لنډیز له ګلای ز خبرې دی. تاسو په هر ورځ دا وخت د پاکستان ورسپانو ته کتناوري خو نن ځکه نسته چې په پاکستان کې نن د خبرونو رخصتی ده. نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته براسو د اکانومیست مجلې په مقاله کې راغلی د افغانستان او عراق په جګړه شاوخوا 1.5 کرب ډالر لګیدلی دي. همدارنګه اکانومیست مجلې په یو بل مقاله کې د اسلام او ساينس په موضوع لیکنه کړې چې په مسلمان ملکونو کې د څو پیړیو تر اوږده خوب وروسته ساينس بیرته راپاتی. لنډیز بل اسرار له مومند واورو.
د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د افغانستان او عراق په یو ولس کلنۍ جګړه شاوخوا 1.5 خرب ډالر نیخ په نیغه لګیدلی دی او په زرګونو کسانو په کې ژوند له لاسه ورکړی دی چې لوج یې په غرب کې خلک دا خبره احساسوي چې له دې جګړې دوی ته یو سخت سبق ترلاسه شوی. زیاتره داسې فکر کوي نړیوال چې خپل پلان سره یې په یاد هیوادونو کې مداخله کړې د ځایي خلکو د مرستې لپاره خپل پوځان د ناڅرګند دښمنانو پر ضد په نه ختمیدونکې جګړه کې ډوبوي. د افغانستان په اړه خبرې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د روانې میاشتې په لومبیو کې د فرانس واکونو په سهارا صحرا کې د مالی هیواد دننه د جهادیانو د مخنیوي لپاره هوایي بریدونه وکړل. له دې څو ورځې وروسته وسلوالو د مالی په ګاونډي هیواد الجزایر کې د تیلو یو پلان قبضه کړو او په لسګونو بهرنیان یې وجل. همداشان په 2002 کال کې د بالی بمی چاودنو وروسته دا تر ټولو لوی ترګر برید وو چې دومره ډیر بهرنیان پکې وجل شو. د ورسپانې په خبره په تیرو کلونو کې د تربیت لاسه کوونکو وسلوالو لخوا د نړۍ په کمزورو برخو کې لوی زیان رامخته کېدی شو او هغه خلک چې زیاتره بهرني مداخلتونو ته د شک په سترګه ګوري هغه غواړي چې د نورو په هیوادونو کې مداخلت ونه شي. همداشان په تلرونکو هیواد مالک چې روان دي له هغه وجه بهرني کاروبار کوونکو په یو شمېر افریقایي هیوادونو کې خپل کاروبارونه تړي. له شخصي ګټو پرته په یاد هیواد کې د بهرني په بیرنی ډول مداخله د لکونو خلکو په مصیبت کې هم کمی راوستي شي. بلخوا اکانومیست مجلې د اسلام او ساينس په موضوع یو بل مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د صدۍ او زند وروستو یو وار بیا په اسلامي نړۍ کې ساينس واپسی کړي خو اسلامي نړۍ ډېر په اوږد او جوړ خوبوده ده. په 2005 کال کې یوازې هاورد یونیورسيټي له 12 اسلامي هیوادونو څخه زیات ساينسي پیپرې وستلې دي. په 1.6 ارب مسلمانانو کې یوازې 2 کسانو ته د فزیکس او کیمستري په میدان کې په لوی او لاسته راوړنو نوبل انعام ورکړل شوی دی او دغه دوه ساینسدانان غرب ته تللي دي چې پکې یو احمد حسن ژوندې دی او دا مهال د کالیفورنیا په ټیکنالوژي انسټیټیوټ کې ښوونه کوي. د دې برعکس يهوديانو سل داسې کسان پیدا کړی دي چې د نوبل جایزې ورته ورکړل شوې دي. د اسلامي کانفرنس او 50 غړي هیوادونه د خپل جی ډی پی 0.1% په ساينسي تحقیق او پرمختګ باندې مصرفوي. امریکا چې د نړۍ تر ټولو زیات ساينسي بجټ لرونکی هیواد دی 2.9% او اسرائیل 0.4% په ساينس او تحقیق خرچ کوي. زیاتره دا تور لګوي چې اسلام د ساينس مخالف دی او ځینې یونیورسيټي د مطالعې نه زیات په منځونو ټینګار کوي. د مثال په توګه د پاکستان په کتیجن یونیورسيټي کې درې جماعتونه دي او څلورم په پلان کې دی، خو د کتابونو یو دوکان پکې هم نشته. خو دا خبره په ډاګه ده چې په مسلمانانو کې ساينسي بیداری را روانه ده او د مسلمانانو په ساينس کې د وروسته پاتې کېدو سبب مذهبي مشران نه دي، بلکې آزاد خیاله حکمرانان دي چې د پیسو په خرچ کولو کې کنجوس دي او په خپلواک سوچ او فکر باندې پراخه کنټرول لري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکای د دفاع وزارت وایي د پوزي بجټ کمیدل به په تدریجي توګه په افغانستان کې د جګړې چاري اغیزمن کړي. د پینټاګون مرسیال پرون وویل د اوباما اداره هڅه کوي چې د بودیجې د کمیدو د ستونزې له کبله د فوج جنگي ماموریت اغیزمن نسی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ جزئیات له سالم محمد سالی اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون مرستیال اشتون کارټر خبریالانو ته پرون په مرکه کې ویل د پوځي بودیجې کمیدل به د افغانستان پر جګړې تدریجي اغیز وکړي. دوی ویل چې د وسلو او نورو تجهیزاتو د ساتنې او څارنې چارې به ټاکنی سي، ورسره به په افغانستان کې د ګمرل سویو پوځي قطعو جنگي آمادګي هم کمزوري سي. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا شپږ پیته زره عسكر لري. ټاکل سوی نامعلوم شمیر سرتیری روان میلادي کال او ځینې نور په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووزي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسي په وار وار خبرداري ورکړي چې د دفاعي بودیجې کمیدل به چې شاوخوا 500 میلیارډ ډالر کیږي د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال اشتون کارټر وایي کچری د بودیجې کمیدل په مارچ میاشت کې عملی سي، د پینټاګون په سلګونو وزاره ملکی کارکونکو به رخصت او لیپریل څخه به معاشونه کم سي. چروکی وایي پینټاګون د بودیجې تر کمیدو مخکې خپل ټول شپږ اتسلويشت زره لنډمهاله ملکی کارکونکو ثواب کړی دي.
د امریکا یو عدالت د هند ممبئی ښار تر غریز بریدونو پلان جوړولو ته په تور امریکایي ډیوډ هډلی ته د 15 کالو د بند سزا ورولې ده. د هند ممبئی ښار کې د 2008 کال نومبر میاشتې تر غریز بریدونو کې یو سل څلور څلش کسان وژل شوي وو. دغه بریدونو په تور پاکستان نژاد اجمل قصاب ته تیر کال 5 ورکړل شوی وه. د بند سزا ورکولو وروسته هند ویلي چې و هډلی ته باید زیاته سزا ورکړل شوی وای او دا فیصله د عدالت دوی مایوسه کړې دي. ګلایز بنور تفصیل وړاندې کړي.
ایف پی خبری جانسلی کی دا امریکا یو عدالت دا هند ممبئی خار دا 2008 کال ترهگریز بریدونو کی اهداف پا نخه کولو پا تور یو امریکای کستا دا زیارت پا ورس 15 کالا دا قید سزا اورولی دا. 250 کلن ډیوډ کولمن هډلی په 2008 کال کې جرم منلی وو چې پکې ممبئی خار بریدونه او دویم د ډنمارک د هغه ورسپانډي په دفتر باندې حمله پلان جوړول شامل وو چې د پیغمبر اسلام کارټونان یې خبره کړی وو. خبري جانسل کې هډلی د امریکا سارنوال په دې خبره قانې کړی وو چې د ژوندې وساتل شي ځکه چې پاکستانی ورپکو سره یې وکاله تجربه ترلاسه کړي. د امریکا پخوانی اټارنی پیټریک فټس ګرلاټ چې د ګرمتیا پریکړې کړې وه وای هډلی معلوماتو ډیر زیات خلکو ژوند بچ کړی دی او د عدالت په جج یې ټینګار کړی وو چې هډلی ته سخت سزا ورنکړل شي. خبری جنس د ممبئی بریدونو په اړه لیکلی چې د هند پر لوی اقتصادي مرکز په دغه بریدونو کې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. هډلی د دغه بریدونو تیاری لپاره په هند کې دوه کاله تیر کړي وو او هلته هغه ځینې په نخه کړي وو چې پرې بریدونه اسانه وي. د دې ترڅنګ هډلی خپل اصلیت پټولو لپاره د هند مشهور فلمي ستورو سره ملګرتیا هم کړې وه. خبری جانسل کی هډلی ډیر زیات لیواله بو چې د ډنمارک د هغه ورسپانې کارټون جوړونکې وژنې چې د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی وو. هډلی په هند کې د ممبئی بریدونو وروسته په بالیوډ او د هندوانو یو مقدس مندر باندې د برید کولو پلان درلودو. خبری جانسل کی چې د امریکا سارنوالو د هډلی نه ترلاسه شوی معلومات پټ ساتلې دي او د دې معلوماتو په رڼا کې د هند او ډنمارک هغه ځینې د سار لاندې ساتلې دي. د هډلی یو بل ملګری تهاور حسین رانا ته 13 د 1600 کالو د بند سزا اورول شوې ده.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
د هند یو پروفیسر په ایشیا کې د اوبو پر سر د احتمالي جګړې په اړه خبرداری ورکړی دی په نوې ډلی کې د پالیسی تحقیقاتي مرکز کارپو براهما چلانی په خپل کتاب کې چې سرلیک دی اوبه په ایشیا کې د راتلونکي جګړې ډګر استدلال کوي چې په ایشیا کې یو خو د سړي سر تازه اوبه برخه تر بلې هرې وچې کمه ده او بل دا چې په دې قاره کې هم د اوبو د لګښت او د سرچینو د ناولې کېدو کچه خورا زیاته ده احمد تکل په دې اړه رپورټ لري
په نوې ډلی کې د پالیسۍ د تحقیقاتي مرکز کارپو براهما چلانی له ازادۍ راډیو سره د مرکې په پیل کې وویل چې د اوبو مسله ورو ورو د آسیا په ډیرو برخو کې د کړکیچ په یو سرچینه بدلیږي د منځنۍ ختیځ منځنۍ آسیا او قفقاز د اوبو پر سر په آسیا کې د احتمالي کړکیچ د ځینو حساسو سیمو د مثالونو په توګه یاد کړل اوبه په آسیا کې د راتلونکو جګړې ډګر د خاغلی چلانی د کتاب نوم دی چې جایزه یې هم ګټلې ده خاغلی چلانی په خپل کتاب کې لیکلی چې په افغانستان کې د جګړې کرخې له هغو ځایونو تیریږي چې سیندونه ترې تیریږي چلانی په خپل سرګندونو کې په دې اړه وویل
افغانستان ان یمن ار ایگزامپلز وير انټرنل کانفلیکټس ار بینګ
افغانستان او یمن دوه هغه مثالونه دي چې کورونی جګړې د اوبو د سرچینو د لیکو په وجدو کې کیږي هغه کرشي چې اوبه پرې روان دي د دشمنو اړخونو ترمنځ د بیلتون کرشي دي ځکه د دې دشمنی هدف د اوبو پر سرچینو ولکه ټینګول دي په افغانستان کې په هغو سیمو کې چې د اوبو کمښت ډېر احساسېږي د اوبو پر څاګانو او یالو ولکه د جګړې یو عامل سوی هلته داسې قومندانان پیدا سوي چې کولی سو د اوبو قومندانان یو بولو او یوازنی کار یې د اوبو پر سرچینو ولکه ټینګول دي دا قومندانان وسلوال جنګیالي لري او د اوبو سرچینې د خپل سیمې یا ولایت د ستوګنو په ګټه کاروي او د اوبو پر سرچینو د ولکې په مقصد له زوره د کرخیستلو دا بڼه تر بل هر هیواد په افغانستان کې ډیره معمول ده
چلانی وایي چې اوبه په منځنۍ آسیا کې د کړکیچ یو مهم عامل دی د نوموړي په وینا د اوبو مسله په منځنۍ آسیا کې چې هیوادونه یې سرحدي لانجې هم لري په یوه چاودیدونکې ستونزه بدله شوې ځکه د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې داسې سرحدات شته چې په نښه شوي نه دي او ځکه خو د اوبو د شراکت او د هیوادونو ترمنځ د اوبو د ګډو سرچینو د تفسیر ستونزه پر ځای پاتې ده پروفیسر چلانی زیاتوي
اوبه په ټولو نورو مسایلو کې یوازنی مسله ده چې د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ تر ټولو زیات خطر ورسره دی همدارنګه منځنۍ آسیا ډېرې لږې اوبه لري او ځکه مبارزه د لږو اوبو د سرچینو پر سر ده د منځنۍ آسیا یوازنی دوه هیوادونه چې د اوبو پریمانه سرچینې لري قرغیزستان او تاجکستان دي چې په پایناو کې د پرتو او د ډیرو اوبو د مصرفونکو هیوادونو یعنی ازبکستان ترکمنستان او قزاقستان په نسبت کوچني او کمزوري دي
چلانی په خپل کتاب کې لیکلی چې پاکستان د اوبو لپاره فقیر هیواد دی خو دا یادونه هم کړی چې هند پاکستان ته په سلو کې اتیا خپل اوبه ورکوي پروفیسر چلانی ادعا کوي چې دا مرسته د هند خپل اوبو پر زیرمو ناوړه اغیز کوي
The reason why the water situation in Pakistan has deteriorated is that
د چولې په پاکستان کې د اوبو ستونزه په زیاتې دوره علت دا دی چې پاکستان د صادراتو لپاره د غذایی موادو تولید زیات کړی دی پاکستان د اوبو لپاره بې وزله هیواد دی خو د صادراتو لپاره وریجې او پخته کوي چې په ټولو کرنیزو محصولاتو کې زیات اوبو تړتیا لري او په نړۍ کې د وریجو دریم او د پختې څلورم ستر صادرونکي هیواد دی او لدیش کوي چې د پاکستان د اوبو د فقر ستونزه یوازې هغه وخت منځت لیست چې پر خپل اقتصاد لسره غور وکړي او د صادراتو لپاره د ډیرو اوبو د مصرفونکو محصولاتو د کرلو رواج بدل کړي
په منځنۍ آسیا کې د اوبو ستونزه د تاجکستان د راغون او وخش د برېښنا د بندونو پروژې دي دا بندونه د پخوانی شوروي اتحاد له وخت پاتې پروژې دي چې په قرغیزستان او تاجکستان کې پلان شوی وي خو ازبکستان مخالفت کوي په دې اړه پروفیسر چلانی وایي
I think given the fact that Uzbekistan is
فکر کوم د حقیقت په پم سره چې ازبکستان په پایناو کې دی، خو په سیمه کې لخپل سیاسي او پوځي تفوق څخه کار اخیستلی سي. تاجکستان او قرغزستان ځان بې وسې احساسوي او نسي کولی چې پروژې عملي کړي، ځکه پایناو موافقه نه کوي. دوی ویریږي چې دا پروژې په خپل سر پیل کړي، ځکه په منځنۍ اسیا کې د قدرت انډول ته په پام سره فکر کوم چې راغون او وخش بندونه به هیڅکله هم جوړ نه سي.
په تاجکستان کې د راغون او وخش د برېښنا بندونه هغه پروژې دي چې پلان یې د پخواني شوروي اتحاد له وخته پاتې دی، او ګاونډیانو په تیره ازبکستان یې د جوړېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ازبکستان حتی په پټه او څرګنده ګواښ کړی دی چې که دا بندونه جوړ شي نو د تاجکستان پر ضد به پوځي اقدام وکړي.
احمد تکلوچی له یو هندي پروفیسر ابراهما چیلانی سره مرکه کړې و چې وایي په راتلونکي کې به جګړه په ایشیا کې د اوبو پر سر وي. اوس هم د نشناس په غوښ کې سندره او بیا به مصر ته ځو چې هلته مظاهرې شوي د انقلاب د لمانځلو په موقع باندې، او د دې تر څنګ به د افغانستان په اړه یو رپورټ لرو.
نن بشپ زما دیار پکم متاندی جلوہ گر پکم ہٹ پکم دکاندی تم دکان بے دخلے دتر آنی شرم بلی بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی رہان بے پاکان کنا پاکانی پدن چھوے لدے غم اسما دل چھتے وارے دیار دتو بدل پدن چھوے لدے غم اسما دل چھتے وارے دیار دتو بدل منزل پے سبا کرت سوکھوی نہ پوہے جم چھپ سادوی کبھوی پچھ شان بش کست زہر پزروی لتا مو پے تزلت غم پخلوی دم قدم پے خلے دم مخبوروی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر کے پوری جب یار پا سفر تلے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر کے پوریم جب یار پا سفر تلے زب کوریم شان بش کست درمی پرارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری زپ خار دبے کسے پارے پارے آب لے بے وہی دینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم تم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت
د ناشناس په وخت کې سندر اوریدا اوس هم مصر ته ځو. په مصر کې مظاهرکونکو او پولیسو د هغو پاڅون د دوه میکلیز پر مهال شخړه کړې ده. دغه پاڅون په خواني ولسمشر حسن مبارک لواک ځخه لري کړ. د مصر د کورونی چار وزارت وایي د دغه هیواد په لوی شارون کې پرون د شخړو په نتیجه کې تر 300 کسان زخمیان شوي دي. سالم مصالح رپورټ لري.
د مصر د پلازمینې قاهرې په تحریر میدان کې مخکښو مخالفو سیاستوالو محمد البرادعی او حمید صباحی له زرګونو مظاهرچیانو سره یو ځای لاریون وکړ. صباحی د اپوزیسیون شکایتونه او غوښتنې مطرح کړې. نن موږ اعلان کوو چې انقلاب مولا روان دی. موږ به یوې فرقې ته وخت ورنکړو چې واک په ځان پورې انحصار کړي، ځکه نو موږ د یوه اخوان المسلمین دولت تردوو. موږ داسې اساسي قانون غواړو چې د مصر د ټولو خلکو استازیتوب وکړي او حقونه یې خوندي کړي. موږ کافي ضمانت غواړو چې انتخابات آزاد او عادلانه وي. د انقلاب شهیدانو ته عدالت غواړو. دغه راز د ټولنیز عدالت غوښتنه کوو چې ټولو مصریانو ته د عزتمند ژوند زمینه برابروي. پیتراس کوونکو کې اکثر له دغه غوښتنو خپل رضایت څرګند کړ او ژمنه وکړه چې د اخوان المسلمین په مشرۍ د ولسمشر محمد مرسي ادارې د نسکورولو لپاره به خپل مبارزه ته ادامه ورکوي. دا چې اپوزیسیون ولې د اوسنی حکومت نسکورېدل غواړي، په دې اړه د مصر یو فلم جوړونکي خالد یوسف څرګندونه وکړه. نن ورځ د انقلاب د غوښتنو یوه ادامه ده. دا حقیقت څرګندوي چې خلک به تر هغو آرام نسي څو غوښتنې پوره سوي نه وي. یوه اساسي غوښتنه یې د اوسني رژیم نسکورېدل دي. دغه رژیم د انقلاب د روح او اهدافو استازیتوب نه کوي. مخالف فعالانو د قاهرې په تحریر میدان کې وخت نا وخت د مرسي د حکومت لملاتړو سره شخړې کړې. اعتراض کوونکو پر هغو پولیسو چې د خلکو د ګڼګونې د خبرولو لپاره اوشکي بهاون کې ګاز کارول د ډبرو گزارونه کړې دي. پولیسو په سکندریه کې هم پر مظاهره چانو چې پر دوی د ډبرو گزارونه کول اوشکي بهاون کې ګاز کارولې دي. اخوال سویس څخه هم د ورته شخړو راپورونه ورکړل سوي. هلته په اسماعیلیه کې د راپورونو پر اساس اعتراض کوونکو د اخوان المسلمین دفترونو ته ورچول دي. مخالف سیاستوال محمد البرادعی پر ټولو ژغ کړي څو څرګنده کړي چې انقلاب باید بشپړ سي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د پنځمه پروس پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې د پاتسون کلیزه په متمدن او سولیز ډول ولمنځي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د افغانستان د خوست ولایت یو شمېر هرونه اندي د مدني ټولنې فعالین او د ټولنیزو سازمانونو غړي ګیله کوي چې په تیرو یولس کلونو کې د حکومت په جوړش کې د خوست ولایت د کډرونو متخصصینو او سیاستوالو ونډه په نشت حساب و. دوی زیاتوي له دې وروسته به له نوي حکومت او نوي ولسمشر سره د دوی د ملاتړ شرط دا وي چې دوی ته د ټول حکومت ورکړل سي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت یو شمېر ټولنیزو او مخورو شخصیتونو رڼا اندو د مدني ټولنې فعالانو او د ټولنیزو سازمانونو غړو د ویناستې په ترڅ کې په افغانستان کې د راتلونکي نوي حکومت جوړېدو په راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې د واحد کاندید څخه د ملاتړ او روانو حالاتو پر څرنګوالي بحث وکړ. د بحث ګډونوالو ویل چې په تیرو یوولس کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت علمي او اکاډمیکو کادرونو ټولنیزو شخصیتونو سیاستوالو او رڼا اندو ته پرونډه نه ده ورکړل شوې او له همدې امله مایوسه او ناهیلي شوې دي. دوی زیاتوله د ټاکنو په ګډون به په راتلونکو ټولو ملي بهیرونو کې د خوست د خلکو ونډه پراخیږي، خو له هغه واحد کاندید او نوماند څخه به ملاتړ کوي چې دوی ته د دې ولایت په تناسب د نظام په جوړښت کې ونډه ورکړي. قومی مشر مساجان صدران د ناسموخي مشال رادیو ته داسې په ډاګه کړی:
مونږ خوشمشتي په دې تلاش کې یو چې مونږه څنګه د خوشمشتي ټولنې اتحاد جوړ کو. په اوله قدم کې د یو ځای کېدو توانمندي په دې کې وینو چې مدني ټولنې نهادونه خوځښتونه متمدن اشخاص ځوانان سپینګيري مشران هر هغه څوک چې د رغښت په نظر باندې وي مونږه هغه راټولو او د هغوی د اتحاد په بنیاد باندې به مونږه خپل غوښتنې مطرح کوو او تر هغه ځای پورې چې زمونږ غوښتنې تر سره شوی نیوی مونږ به پسې مزل کوو.
د خوست ولایت د مجاهدینو د شورا مشر وویل چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو د راتلونکي نوي حکومت په جوړښت کې د دې سیمې قدرونو او شخصیتونو ته ځای پیدا کړي.
خلک نا امید دي، خفه دي، ځکه موږ په نظام کې د ولایتونو په کچه، په د سفارتونو په کچه، د وزارتونو په کچه موږ ته هیڅ برخه نه درکړل شوی. موږ په نظام کې هیڅ ونډه نه لرو. موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې موږ په نظام کې کاملا ونډه ولرو. موږ هغه سیاسي شخصیتونه یا هغه اشخاص چې هغه د دې وزارتونو د ولایتونو استعداد لري هغه راوباسو او د اینده لپاره د خوست ولایت لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
د خوست ولایتي شورا مشر ویل په نوي حکومت کې د خوستوالو د کارنده ونډې لپاره د ولسونو په انسجام او راغونډولو پیل کړی دی.
د خوست هغه شخصیتونه چې مثلا موږ لرو هغه باید په داسې ساحاتو کې نصب کړی شي تر څو د خوست ولسونو لپاره، بلخص د افغانستان لپاره، د مصدر خدمت وګرځي. نو په دې راستا کې موږ په کامله معنا اتحاد لرو، اتفاق لرو، او په دې باندې کار کوو چې باید په خلکو ولسونو هغه غوښتنه رامنسجم کړو.
د یادونې وړ ده، د خوست ولایت د ټولنې مخکښ قشر داسې مهال د سیاسي ملاتړ په شرط له نوي حکومت او د ولسمشرۍ له واحد نوماند څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په باب یو شمېر هڅې او کوښښونه پیل شوي دي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریر
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هری جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجے
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجے
د مشال ریڈیو په خبرونه.
تاسو سلام پښتونخوا وری د مشال ریڈیو د نه ساته خبرونه لومړی خبرونه وی او اوسې خبری برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسو، بلکې دا غړی پای ته رسیږي او پای ته رسو د هارون بچا پر سندره باندې.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یومی روح دے بل میزان 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 وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یومی روح دے بل میزان 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 صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری زمون پیرا کی پریان زمون پیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان
கட்டலே தே மேதான்